السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میلمه خو په دې ساعت په خبرونو کې وو د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د میشتې دول لپاره منل شوې نن سیشن به له پاکستان څخه د جرمني پر لور روانه شو د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور لمخه د لکله چې په جرمني کې نوې حکومت کار پیل کړی د افغانانو پنځم ډله چې جرمني ته لیږدول کیږي د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یو لسکسي ډله له اسلام آباد په یو مسافر روان کلو تک کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخ دي افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته لیږدولې وي خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي او ورسره د منل کېدو ژمنه شوې تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي د روانه میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت ځینو افغانانو ته لیکونه واستول چې دوی جرمني ته د کډوالۍ له پلان څخه خلاص اخلي نو مالی ملاتړ به وکړي هغه اقدام چې ډیری د افغانانو پر سخت انتقاد وکړ د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای په نیو ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکاږي د هند پرس ترس خبری اژانس راپور لمخې په نیو ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی خو دغه شمېر تر اوسه رسمه نه ده تایید شوې په دې چاودنې کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي پېښه تیر ماښام د سری کلایا ریډ فورت ته نږدې له ګڼې ګڼې ډکې سیمه کې شوې ده د راپورونو لمخې یو هونډای موټر کې چاودنه شوې او شاوخوا موټر او خلکو ته زیان اړولی دی هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي په عراق کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي د 2003 کال رئیس چې د صدام حسین رژیم پر ضد شپږم وار پارلماني ټاکنې دي خلک له څه باندې 1200 کاندیدانو څخه د پارلمان د 309 څوکیو لپاره وکیلان ټاکي شاوخوا یو 1 میلیون کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي داسې اندېښنې هم شته چې ښایي آن د 2020 کال تر ټاکنو هم دا وار کم خلک په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي د راپورونو په بنسټ دا ټاکنې چې ښایي د لویو ګوندونو په ګټه وي اصلي سیالې پکې د پخواني صدر اعظم نوري المالکي او اوسني صدر اعظم محمد شیا السوداني ترمنځ ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بي بي سي ته خبرداري ورکړ چې د حیثیت د عادی لپاره د بي بي سي پر ضد $1 میلیارډ د غرامت داوا کوي بي بي سي تورن شوی چې د 2020 کال په جنوري کې په کانګرس باندې د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډت شوې دي د ترامپ وکیلانو بي بي سي ته ترجمې پورې وخت ورکړی چې د ایډت شوی کلیپ په شمول خپور مستند لري کړی بخنه وغوړی او ولسمشر ته د رسیدلې حیثیت تاوان د تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي د دې لانجې په تړاو د بي بي سي عمومي رئیس او د خبرونو مشر پرون استعفا ورکړه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زکونکو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ول سم ټولګي کیمیا مضمون پینځل سم لوستل شرح خلاص ویم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي گرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه ورته درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفه خپل تر یو سل آتش پیته وی صفه پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیل وس کې ول وستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ انا سوروا د پامګه ترتیب د هغوی ځانګړتیا او چې کلسیم او د کلسیم مهم مرکبات او المونیم او د المونیم مهم مرکبات او تعاملات او پامګه ترتیب رازو موږ او تاسو نن راس انتقالي فلزات و یو چې خپل انتقالي فلزات چې د هغه سورو قشرونه یا هم هغه فلزات چې د هوی خپل د ډي او د اف په فرعي سويو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکیدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې د ګرانو زکون کو خپل په دې ترتیب موږ تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د فهمدي اساس کوم دي؟ رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې شکیږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرار چې شکیږي اوږدیږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه، یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اوکسیدیشن حالت دی، چې خپل په انتقالي عناصرو کې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو، د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کینې خوا څخه او شی خوا ته د دې د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شکیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ته چې موږ او تاسو د انتقالي عناصر یا د دې بلاک د عناصر کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونته ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودون کې دي ډیر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخي یوشه تیرون کې دي، اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې شي ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیما څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي ډیر ټیټی دي، نور د ټولو د ډي بلاک د عناصر د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي. و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د دې عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالی فلزات یا د دې بلا کانه سر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالی نه سر چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او پام دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ شي یا هم لاسته راوړل شي. یو هم مهم خاصیت کړنو زکون کو هغه کټلیستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالی فلزات یا انتقالی عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کټلیستی خاصیت لري او وینادیم د خپل یو کټلیستی خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی د بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالی عناصر چې دي خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د بلاک. زګران زده کوونکو اوس د انتقالی عناصر یا هم د انتقالی فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالی فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشتکیږي، کارول کیږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي 3.5% د ځمکه پکشر کې خپل برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده. بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت هیمایتایت، منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شتي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د بور څخه کلسیم اکساید هم چش سترې لاسته راوړل شي. نو زه ګران زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي. ګران زده کوونکو موږ تاسو په دې ځای کې ونې د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. کچیر بیت هم دې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربون مونو اکساید ترمن بیا د چې شسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاست رااله. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د منځولو په طریقه کې بیا لړ بولسه د ډبر څخه جلا کیږي. دا چې خپل د میسلرون کې کانی ډبرې چې هغه ټوټه ټوټه او په پودور باندې تبدیلوي، ورسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی، تر څو میس چې خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیری ورزیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپل په لمبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږه او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیلي شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیږه څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لاس تر راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو اندروموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ تاسو ته شکو په خالص ډول سره لاست راوړو. نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کوره کې د ژوندۍ او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي چې پایلې تشکري رامنځته کړي. او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستر لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیس په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې تشسي په لاس راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برېښنا تیرون کې دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو فیرس سلفایټ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د میسو سلفایټ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایټ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګران زکون کو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچری میس د HCl یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي، د میسو کلورایډ پلس رکی او په پلس رکی او کچری میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب د تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایټ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچری میس خپل به تواخ سلسی د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایټ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چېږي لاسته راځي. نو زه ګرانو زکون کو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره د سمبول په سی آر سره شودل کیږي، دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیام د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ایجاد کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کې تشکیلي داسې تر سره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیام په دې ډول سره هم لاست راوړو. دا هم د کرومیام هغه مهم او مشهور مرکبات دي. گرانوز د کون کو مړه تاسو اوس د لوست دی برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دی، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي، بی ګروپ لنتنایدونه او اکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې ورسته سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، ا اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکون کو ہیل لرام چی ټول بجوړ او صحت مند به سي. گرانوز دکون کو تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شراغلاست وایم او هیل لرام چې د لوست ترستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د 118 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، 15 لوست، 12 ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کې لوستلي وو چې خپل عضوي مرکبات و، د هغوی مهم مرکبونه و، فزیکي خواصونه و، کیمیاوي خواصونه و، البته الدهایدونه و، کیتونونه و. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپل د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور و چې موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي وه، نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپل عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبیعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپل د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپل د کاربوکسیل ګروپ چې د خپل د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپل د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپل دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوی دی، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیک اسید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنۍ کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل شي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوی ده، یو مرکب یې یعنی یو عضوي تیزاب یې څه کړی ده په لاس راکړې ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو وګورو، د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کښې یو زنځیر انتخابېږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلي او موندل شوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګزاري کېږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کېږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي کې اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوری هغه په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشته تاویسی او خپل د اسید کلمه با په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گذاری مو پیل کړل. شماره گذاری مو د هغه کاربن څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نشته وی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربن یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو ګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنجیر انتخاب شوی دی. د اور زنجیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گذاري، او د شماره گذاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. زګرانو زکوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکی خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي. او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیر د څلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چدي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لاندې قبل د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي. نو موږ تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي. او کچیر د مشبوه هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو مون درلودون کې اوس بیا دوی چې دی بې بوی دی، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر 12 پورې د هغه د کاربونونو اټومونه زیاتیږي. بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو لاندې کبل چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوا د نورو اکسیجن لرونکو مرکبات په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. تاسو بل ګراوند زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل لفعال فلزات سره تعامل کولای شي او په پایل کې یا هم په نتیجه کې مالګه جوړیږي او هایدروجن چشکیږي، جلا کیږي یا هم آزادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره تشکوي، تعامل کوي، په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي، فلز مالګې دی او هایدروجن څخه تشکیږي، آزادي چې دلته موږ تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم تشکوالې سو یادولای سو. او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کې هغه فرمول او د مثال کې موږ تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چشکیږي، لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه آزادیږي. عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کې موږ تاسو مال کا او بچ کوي پلاس را کوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه شي، نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلي موږ تاسو چې کوي پلاس را کوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده. په نتیجه کې موږ تاسو ورته دې ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیږي او په نتیجه کې او پرتقال لاسته راځي. اول ګران زکون کو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکه د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي. کچیر دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتشنې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ په نوم سره یا دی جواب د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیل ګروپونو د منځ راتلولو عامل. ازو ګرانو زکونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم کچیرو ګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیر لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چش کیږي لاسته راځي. په داسې ډول تعاملات کې موږ او تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دی چش کیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني پرایمری الکول یا لومړنی الکول د همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیت په موجودیت کې موږ او تاسو په الدیهاید او الدیهاید په ورسته کیدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي. او په همدې ترتیب سره په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې خپل الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د تلس پونټیټ کریمولات است کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي پلاس را کوي. راتو ګرال د کونکو د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وای یعنی موږ او تاسو ویل چې په دوی طریقو سره خپل د لرونی الکول د اکسیدیشن څخه بل هم د الکینون د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلون د اکسیدیشن څخه کچیر الکیلون خپل د پوتاشیم منګنای اکساید د الکلیو توت محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کیږي. دا وایي تر مېن چې دغه الکلون زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دو مالیکولونه یا هم دو مالیکوله عضوي تیزاب سره چش کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دو مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره چش شو لاسته راوړل شو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د چي د مالیکولي فرمول د اسیدک اسید اگزالیک اسید مالونیک اسید شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست درځونی برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه یوازې درس موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي دوست په ښه چاره ولري.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې ماهروي.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د آزادی میلما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه او د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته مخفنای کله شې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وایي او لکه مرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز ته اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکو ما غو وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نه شول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدي هڅه به مې کوله چې همدا څه یو شی جوړ کما. اوسم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلای وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم را تیادی کې جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټه به مې یو شی لیکل. یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته بیا خوانځي ته ورغلم او څه لوی مو مچ خوانځي ته ورتلم. نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وا. نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. ډېر زیات مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کړه کتنې به وي. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمرني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دا هغه بولم کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمرني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو. نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نه شتای وته ویل خو ماغه د سندرغاړو روپۍ ته مو شاورې دي چربای ته بم مو شاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لاس کلن ټول لاس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې؟
نه غو مې نه دي ساتلې. اوس بغدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه د ول چو سیم لالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب وی بیا به خلک اوري. نو بس هم داسي یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت هم ځولې مو دوی سره به دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را پیاټ ایدا سی خو لیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را یاد ای وسم کله کله ملګری یاد ای دا یو شعر و چې نه پیغام دي ټول خلک دي د ټول خلک دي پښتانه خپوره په ټول خلک دي او موږ د خپل د ماحول خلک یو خپل زموږ د ماحول خلک دي. نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وای باغ د لمړنۍ وخت شاعري
ډیر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي. تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وی هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او اهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا؟
نه زه داسې خپل زه فکر کوم تکل سي بار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه تبه لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې، ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاتونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر پکې. زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف، د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي. او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي، له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي. هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب، بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم، لومړی به د شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرېږده چې تاسو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږد دی، که کېدای یو بایته دی، نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بے خودی راغله وروستي څاڅکي د جام شو. او لطف بسوی د بے نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو. مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس تر بل پکې خام شو. تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته، د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو. دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق د دورکو په مقام شو. او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای، اخر خپل برکالی ته په سلام شو. چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته، بی اختیار لناستینه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای اوبا وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیر زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی و. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ور سره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکا صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم، مخکې ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل، طبیعي ده چې اوږده معلومات سړي نور هم کېږي. او زه اخرش په دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي. خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی، هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح راحسته او چې دا د امریکا کې دا او بیا په دې مم سره خلاص وو هغه زماده شیرونو دی ورلګلو یو واجم دا و چې ما پورستو کې خپل شیرونه ډیر په ټولنیزه میډیا کې نه خبرول نو ما سره یو تلوسته و د خبرو مچ دغه جایزه ته شیرونه ورلګل کیږي خپل زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډیر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شیرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي کنه ارزي په دې په یدم چې یو کمیټا شته او دغه د درې شاعرانو ته جایزه ورکوي هم دا د ولي وای ام سي بي جایزه ورکوي لکه ډیر کالي چې تیګه کوم کاروان ته ته ورکړي ودا کال زموږ ډیر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړي و
یو ته سي قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال کڅ څنګه چې تاسو یادونه وکړه صالح صاحب ته
او صالح صاحب ته سکال صاحب دومره زه په یدم خو پټوله چې سړی دومره ویلې شي چې خپل دغه تجربه ورکړه خاص په تو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډیر داسې پرچرا څنګه کار دی چې ډیر د کادر وړ کار دی زکه زما غو ته شاعران چې بشیرونه یا ډیر نخ پرای یا اصطلاح یو ډول دا نه وی دوی په یاره شي دا د دوی شیرونه په لیکلو او ساتلو باندې کنه چې څه فکر کوم دوی تډیر اصطلاح دی چې دوی تډیر ځاړ حاصلې دي زړه یې په یو ترانه نه سره ورته ګورم دا کدا ډیر پرمانه وی ارزښت او بیا په داسې وجهه کې لکه په پښتو چې دا چې ډیر دا جایزه او دا شیان نه نشته خو کې مثلا په نړیواله کچه هیوا داسې جایزه لري مثلا دا د نوبل جایزه دا او دا بیا د هیوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزه ورکول کیږي په پښتو کې دا غته شوا تر څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه واړی لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره داګانو او ماوداره معلومه او چاتمن دغه شعرونه او استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه دا چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپل دغه استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دا ډیره د سپایلو دا او ډیره د قدر وړ ده
مننه او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله
تکل سیم ما خو څو شیرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو ورلګلې مې وو دوی درې شیرونه غوښتل نو درې شیرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شیر په کډامو چې دا ما مخ کې اوریدونکو ته وو وایي دا شیروم پکې وو او دوه نور غزلوم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دی او یو پکې دا وو
مننه ستاسو قربان صاحب شاعري ډېر په کومو فورمونو کې دا ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او په نویو قلبونو کې هم شعر وایي
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعري سره دا غوړي غزل کلب چې دا یا ژانر چې دا دې سره خوړل دی یا دا کېږي چې په غیر لاشعوري د ولم شوم په غزل کې ډیره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا دا حمزه بابا او حمید مومن شاعر او دا اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زمام ډیر غزلونه دي او اکثره می غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل نکمه یو ډول هغه باطینی سکون را ته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د په اصطلاح د منولو وړ نه وي او خلکه موږ دا که مختشب یو ډیر غزل مول استلای دی نو په دې د دلته شعر څو په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي ډیر وخت غزل لیکي ما غزل ډیر لیکل په نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پاتلانه غزل ډیر لیکلي
ډیر مول لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه په پاکستان او تازه شعرونه هم پکې دي خو غزل پکې ډیر دي تاس مثلا فلوریزم پاکستان یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل په
ډیر زیات مننه کرا کتنه ستاسو له نظر په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرا کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مکله یو څه لیکلي
تکل څه زو تقریبا یو د 13 کاله با کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر فرکینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کارکټنه و یو خو کارکټنه غي ماده ډول چې سره مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کارکټنه مبدیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې د ترام کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستمه نو کارکټنه کې مبدیره زیاته برخه چې ساو ډیره فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیره دا د اوسم ډیر وخت د شعر لیکلو نه ده د شعر د فضلو سره یا په شعر د پویدو هڅه سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنې مې کړې دي هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کومه ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبرې دي په مجلو کې مخبرې شوې دي او فکر کوم چې د کرکټ مې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په داونډي ژبه کې چې دا په داونډي مثلا دلته نګري فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونلرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په فصلي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکټ مې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزوري سره سره بل به مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دی چې ډېر وخت موږ کرکټ نه په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي د تا موږ لیکوالو یا کرکټونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کرکټونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وښني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کومه دا په پښتو کې هغه څنګه د شوی دا اوس موږ د ورځې پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې لستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانا ډېر کم خبرې کړي زموږ مو خاطر په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کارکټنې برخه دا څنګه د سړی ډېر ځان پېکاني کې یا سړی پېکاني شي زکه اوس هم ډېر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کولای شي زموږ ډېر لوی شاعران هم چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کرکټونکو شنلې وای په دوی باندې کرکټنه کړې وای لیکلې پکړې وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن ډېر تر ټولو او زموږ د ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ځنګلونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې موږ ډېره کم خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کرکټنې مولیکلې دي په خوشال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل فیسبوک خو لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او اوس هم لګیا یم او مته یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې ډېر نه یې نه را خپل خپل کتابونه او لیکونه پاره دې دا نه یې ما کومه کې دا ونه وکړه زه یې لیکم د خبرو کتابونه باندې دې یې سره کړی دی او دې ځان سره پاتما نو ما په ټول کې هغه د کتابونه پاره دا وا کا باغ زما باندې کب نور ملګرو ته یې کزمو د مشران د کلام ته یې چې کرکټنه یې اصل یو پام دې وشي زه کوم د شعر د لیکلو سره سره د مارکیټ پارسي ته د اړتیاو او مثلا په پاتې کې د شعران ډېر فلوړه کچ شنل شي د مثلا د حافظ په ژوند کې د شعر شرح پیدا کړي په پښتو کې دا کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستې خبرې هم وکړو
پسترګو نو زبا تکل سے تاسو واکې دې ملګرو سره یو رات نظم دی دا ز اوریدونکو سره شریک مل د خوښی شي څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومه یو کیفیت رسم کړی چې می ته ماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې ماتې شوی وادي و په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګ ما خامونو ته هم پام دی شمسی زموږ د نیمه شپو د پیدارای ولتا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د دې حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لغون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل صاحب نظم مو آزاد غوښته نظم
ډیر زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د غو شعرونه مو اول لوستي وي یا لغو سره زیاته مینه ولرې تر اوسه پورې هم شیرونه تر نور شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب یا د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو او بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستي دي د دوی اثار مې وستي دي نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې وستي دي نو زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز دا په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی وستي دي اوس یې مل ولو خو زه خپل ډیر علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم خود پسرلی سے ایک سلام بیا بشی لہا دا دیر جوڑا دا آغا دیا دیا ولما او زخپل دا حقا مداوی کوک رای شما پشیر کے سرائی اکلا یو فکر اوران دی کی یو خبر اوران دی کی دا سی و خبر چا غا دیر سرسری نیوی دا زخپل دی سر جوری ما چې کوک رای شم پشیر کے یو جوور خبر وک رای شم کا خبر عدیم یو دیر سانداز یو وک رای شم نو هم دې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په استرا ډېر پښتو ګور پټای دی
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شیرونه نه خبروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمایزو رسنیو کې نه خبروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خبروي د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې موږ یې ممکن یو ټول د شاعري ووسی نو یو څلور پنځو سی یو څلور شال غو ووسی او څلور زونه ووسی دا ما نه دی خبره کړې دا د ټولنی د میډیا د شایانو نه یو پټ پاتې شوای ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شعرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبرې یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي او د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په پلیټ باندې سم نو ورتلار ما زه خپل تاسو یو ډول فکر يم چې څومره چې شعر سړی په احتیاط وکي بیا بیا خپل شعر وایي او په دې باوري ما چې شعر وخت باندې فخیږي فکیږي نو د دې شعر خبرولو ساده کې ټولنه هم سره یې ډېر مخکوره کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکلاته سو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پامنې وکړو
تکل ته داس دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی راېل او ساحل او صفقات په دې ډېر توقوتري په کار نه کې ډېر فوکولاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یو خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري خو زموږ سترتوبه دی انسان په توګه دی چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګاری او مانو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو که په دې ته مناسب کې چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تیروتل یا څو کدا د چې امباغه د ژوند د عدالتۍ سره قانون عیار کوي نو زه ژوند په لکه ډېر خوشبینه مېما خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما کړه ژوند زموږ د وګو پاشي زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول د ژوند سره د مبارزې یو ډېر ستر ورسیلا د کاروان سي دوای چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لما سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چا کلن دغه د ژوند د بېعدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه